د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 تر 2 بجې پورې دا غړې خبري ساتي او بیلابل رپورټونه پکې تاسو ته ونکو. نو هیله ده چې ځان له تازه حالاتو خبر وساتي او موږ سره پاتې شي. خو په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سره اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دي. نو راځي چې وایو. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د مذهبي ډلې تحریک له بیگ پاکستان د مشر صدر زوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جبل شوي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. او د ترکیه د بنو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 30 پیل شي. او د خبرونو تفصیل. د مذهبي ډلې تحریک له بیگ پاکستان د مشر صدر زوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جبل شوي. د مشر ډلې خبريال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک له بیگ له کارکونانو سره په نښتو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه 30 جبل شوي. پولیس زیاتوي چې بلوګرو کارکونانو ولسي لاریو او سرکاري املاکو ته هم زیان اړولی دي. بلخوا د تحریک له بیگ یو بیان د راجا دانش بختیار بیگ مشال ډوتول چې نن به یې په دویم ورځ هم مظاهره روانې وي. نوموړي دا کړی چې له پولیسو سره په نښتو کې و کسان مړ شوي. د صدر رضوی د نیولو وروسته د تحریک له بیگ غړو پلویانو د لاهور، کراچي او پنډي په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او پرلتونه پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دی له پاکستانه وویستل شي، ځکه چې دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروسه کال په فرانس کې یو 13 چې چنتو کما کس د خوندزی او استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادي د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خولو په تور وجه د فرانس ولسمشر له هغه وخت رهیسې د پیغمبر د خاکو خبرولو دفاع کړي. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې چاودنې د لوبغاړو په ګډون لس تنه جوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چاودنه پر مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. جوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي. له پیښې وروسته د لسبیلي پولیسو اس اس پي طارق الهي رسنیو ته ویلي چې چاودنه د فوټبال په میدان کې د ناڅرګند کسانو له لوري د ایښودل شوي بم له امله شوي. البته نوموړي ویلي چې د لا نورو پلټنو وروسته به معلومه شي چې د چاودنې تر شا څوک لاس لري. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه وینا وکړي. د سپینه ماړی ویاندې جنساکي دغه اعلان خبریالانو ته وروسته هغه وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شو ترګریزو حملو د شلم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. دغه حمله په 2001 کال کې په 11 سپتمبر شوي. لدې پریکړې سره به د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکه کېښودل شي. تمه څرګندېږي چې د امریکا بلوچستان او دفاعي چارو وزیران به په 14 اپریل په برسل کې پولو ناټو متحدان ته پر دې پریکړه معلومات ورکړي. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته ننوتو. د طالبانو رژیم یې له دې کبله ړنګ کړ چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 تر ګرځې بریدونه چې په کې نږدې درې زره کسان وژل شوي وو تر شا یې د القاعده ډلې لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې پروس کال له طالبانو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو. د وخت په افغانستان کې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه دي چې ورته شاوخوا د 5000 ناټو ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی. او د یو بل خبر لمخې د ترکیه د بنو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 30 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دغه غونډه به د مئی میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر شپاړسمه پیل شي، خو طالبانو تېره دوشنبه وویل چې د اپریل پر شپاړسمه په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي، دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول اسرار العالم مومند څخه واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د تحریک لبیک پاکستان په نامه مذهبي ډلې احتجاج لا هم روان دي. دوی وایي حکومت دې ورسره د فرانس د سفیر د وستلو وعده پوره کړي.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا، اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
په جنخلو کې خلک وایي چارواکو سره د امنیت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د څلورو هلکانو تر وجل کې دوی وروسته یې ورسره په لیکلې ډول کړې وي.
امن امان باندې چا خبره نه دي کړې، په امن امان حکومت هیڅ قدم نه دی اخیستی.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د روژې بازارونو د پرانستلو اعلان کړی، خو یو تن وایي د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبی ریپورت ته ورزول. کڅنګ چې تاسو خبرونه کې اوریدل، د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا د ټول ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهرې لا هم روانې دي. دوی د مظاهرې تر هغه وروسته شروع کړې چې درې ورځې مخکې د دوی مشر صاد رضوي پولیسو ونیو. پر هغه باندې د خلکو د هڅونې او د ریاست خلاف د کار تور دی. دوی دغه تحریک وایي چې حکومت ورسره پروسه کال وعده کړی وه او د دوی مظاهرې هم د دې وجې نه ختم شوې وې چې د فرانس سفیر به له پاکستانه وستل کیږي. او د فرانس سفیر د وستلو غوښتنه دوی ځکه کوي چې په فرانس کې یوه تنظیم مجله ده، میگزین دی، چارلی هبدو نومیږي. هغه یو کارټون نشر کړی و چې د تحریک لبیک پاکستان په وینا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین پکې شوی و، نو ځکه باید د فرانس سفیر له پاکستانه وستل شي. د پاکستان حکومت هغه مهال دوی سره په لیکلې شکل باندې دا وعده کړې و، خو دوی وایي چې تر اوسه پر دا وعده نه ده پوره شوې، نو ځکه دوی بیا مظاهرې شروع کړې دي. اوس چې د دوی مشر نیول شوی دی، نو د هغه د راخوش کولو او د فرانس د سفیر د وستلو پر بعد دوی د احتجاج رواني. د پولیسو سره د دوی په نښته کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. سیرا زهیر پی رپورټ لري.
په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجونه او مظاهرې نن د اپریل په 14 هم روان دي. او وایي تر هغه به دا احتجاجونه روان وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد او پینډۍ ترجمان راجا دانش بختیار دا وکړي چې د مظاهرو دوران یې د پولیسو سره په نښتو کې و کارکنان وجل شوي، نو تر څو چې حکومت د دوی مشر صاد حسین رضوي راخوشې کړی نه وي او د دوی نورې تنی منلی نوی، نو تر اغه به احتجاجونه روان وی.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں
دی وئی. زمون دھرنا به جاری وی تر سوچ زمون غختنی منل شوی نوی، تر سوچ د ختم نبوت او ناموس رسالت لپاره قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شوی نوی. و زمون کارکنان په کراچی کې شهیدان شوی، یو فیصل آباد کې او سلور کارکنان مو په لاهور کې شهیدان شوی. نو زمون نن هم دغه غختنی دی چې کوم وعده حکومت او په خاص توګه وزیر اعظم کړی و پاغه دی ارو مرو عمل وکړې شي.
وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
د دې ترڅنګ د پنجاب پولیس وای د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو سره نښتو کې په لاهور کې یو پولیس اهلکار محمد افضل مړ او لسلوختو زیات جوبل شوی، او دارنګ پاریدلو کارکنانو سرکاري املاک او لسی لارو موټرو ته هم زیان رسولې. بل پلو اسلام آباد کې د اپریل په 14 د داخله چارو د وزیر شیخ رشید په مشرۍ کې د ملک د امنیت صورتحال پاړه غونډه کې فیصله قبله شوی چې کوم خلکو املاک ته زیان رسولې او قانوني لاس کې اغسته داغي پر ضد به مقدمه درج کوي او انتظامیه ته هدایت جاری کړه چې د لارو خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. غونډه کې فیصله وکړه شو چې چرچرته حالات خراب وي هلته به د موبایل فونونو سرویس ځنډول کیږي. د له غیر استو چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړو او د رضوی وچی نوموړی یې د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د کومې رستو چې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره پیل کړې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو رستو تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و چې پکې یې غوښتنه وه چې پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي او د فرانس نه دې د پاکستان سفیر بیرته راوبلي او د فرانس نه مصنوعاتو دې بایکاټ وکړي. د کومې رسو چې د هغه وخت داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشونه هله ده چې ورسره موږ سره پات شي او دا را سره واره. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 لوبغاړي او تماشایان زخمیان کړي دي. پرون مازګر دغه هغه محل د 14 وشو کله چې لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه و. پولیس ویلي دي چې د سرګندو کسان لخوا د بمی 14 شوې ده او دوی پلټنې روانې کړې دي او کوشش کوي چې څوک په دې کې لاس لري هغه ونیسي. ایوب ترینی په اړه رپورټ لري.
د کوټ څخه شپږ سوه 50 کیلومتره لري و سویلی لور ته د بلوچستان په ابشار ګوټ کې د اپریل په 14 نیټه د فوټبال په یو ګراوند کې 14 سوې ده چې له امله لس کسان زخمیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د هب او کراچي و ځایي روغتونونو ته رسول سوي دي. په هغه کې ځینې لوبغاړي هم شامل دي. 14 تیر مازګر هغه مهال وسوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. د پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د 14 ځای ته رسېدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دي. خو د وروستي اطلاع پورې لا څوک نه و نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د هب د ځایي خبریال بشیر بلوچ په وینا چې 14 دومره زورور وه چې ژغه تر لرې لرې پورې اورېدل سوی دي. د لومړنۍ پلټنو وروسته د لسبیلې د پولیسو اس اس پی تاریخ الهی مستوی په یو بیان کې ویلي دي چې 14 د فوټبال په لوبغاله کې د نڅرګندو کسانو له لوري د شول سیوی لاسي بم له عمله سوی ده. خو د نوموړي په وینا چې د نورو پلټونو وروسته دوی به وتوانېږي چې د 14 تر شا د چا لاس کېدلی شي. د هب د فوټبال په ګراوند کې پر 14 باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ځینې ډلې د دغه ډول پیښو د لارې د بلوچستان امنیت تورانول غواړي. د نومول لخوا په کوټ کې په جارسي یو بیان کې ویل شوی دی چې دغه ډول عملیات څخه بې ګناه کسان په نشه کول یو غیر انساني عمل دی. خود دې څخه هیڅ نسی تر لاسه کېدلای. صوبای وزیر زیاته کړی دی چې په پېښه کې تورن کسان به نه یوازې ونیول شي بلکې ودوی ته به د قانون لاندې سخت سزا هم ورکول شي. میر ضیا لانګو د 14 په اړه رپورټ د پولیس څخه په 24 ساعته کې طلب کړی دی. بل لور ته پر پېښه باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلی دی چې نړیلی د ترګری د دغه ډول پیښ د لارې د سبي او امنیت ته زیان رسول غواړي. خو حکومت به دوی و بریالیتوب ته نه پرېږدي. هغه په پیښه کې د زخمیانو او داغه د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې او ویلي دي چې حکومت به په پیښه کې د زخمیانو د علاج لپاره ټول وس په کار واچوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم موږ د شول کې څنګه چې درته ویل شول په فیسبوک او ټویټر موږ یو تاسو هغه ته هم زموږ ریپورتونه ته لاسرسي پیدا کوی شي. د خبر پښتونخوا پولیسو مشر تیر ورځ د بنو جانخیلو سیمې ته تللی و. ولته د پولیسو د تانې پرانسته وکړه. چارواکي وایي د دې ګام هدف د جانخیلو د پرلتوالو سره د شول زنامو سرته رسول دي. خود جان خلو مشرانو د تانې د پرانیستو په مراسمو کې لګډونه بایکاټ وکړ او زیاتې کړې چې حکومت دي د دوی غوښتنې په بشپړه توګه پوره کړي. یاد دې وي چې په 28 مارچ په جان خلو کې په مرموز ډول د وژل شو څلور الکانو د مړو تر مندل کې دروسته د خلکو احتجاج د مارچ په 28 و ختم شو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. په دې غوښتنو کې د هدفي وژنو مخنیوي او د وژل شو کسانو کورنیو سره مالی مرسته کول شامل وو.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی 13 ورځ جانی خیلو کې د یو نوي پولیسو تانې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړه. د پولیسو ویان آصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جانی خیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلط ادامن باورې کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خود آی جی لخوا د تانې پرانیست دستورې څخه د جاني خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې لومړی د غلط ادامن باورې کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جانی خیلو مشر ملک مویز خان وای
پښتون کې لیکلی دی وزیر الله په خونو د فیصله شوی دی چې کوم خلک جرم دور دی ثابت دی په عدالت ته پېښ کا او چې بیا کوم خلک ته په سیاډی نه ولای دی یا د کوماړې او په چای پر نه ولای دی دا خلک مو تارو کا پدایم چې تاسو مستر چا خبره نه کړي امون امان باندې چا خبره نه کړي په امون امان حکومت هیڅ قدم نه دی وخستای.
د پولیسو تر څنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جاني خیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وې. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منې کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نشي. د جاني خیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې مخه ده خو د جاني خیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمہواري ده. عملی ګامونه دې پورته شي کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډیږي او راتلون کې پریکړه وکړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیم دا اوس تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د اپ لاله موږ واوري او د خپل ملګرو دوستانو سره چلته کوم مواد یې هم شریکي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د بیلابلو برخو کې خلکو ته د سنتیاو برابرول لپاره همدارس د روژې په میاشت کې د ګرانۍ قابو کولو په موخه دوی دوه تیا ارزان بازارونه پرانستل دي چې پکې ارزانه بیا باندې وړو چینی غوړی او د خوراک نور شیان ملاوي. خو مشال رډیو سره په خبرو کې ځین واغو خلکو چې دغه بازارونو څخه سودا کوله ویل دي چې دلته کارونه ډیر سس روان دي او وړه او ځینې نور چې کوم ضروري شینې دي هغه ډیر په مشکله باندې خلکو ته رسیږي. پاره د غلام غوث رپورټ
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز 13 ورځ په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستي پر مهال ویل دي چې دغه ډول بازارونه د روژې په میاشت کې په ارزانه بیا ولسته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانستلې دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې د نو زمونږه دوه اتیا بازارونه دي په دې کې تقریبا 15-14 بازارونه چې دي دا په نیولی مر ډیسټریټس کې دي. هلته کې هیستوریکلی چرته جا سست بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشل آیټمز دي دا غي بالکل چاغي کې به اوړی پاغي کې به چینی پاغي کې به بیسنی پاغي کې به سبزیاتی پاغي کې به یوټیلیټی سٹور کارپوریشن سٹال می او غیبم خپل اشار وډی
خلکو ته په ارزانه بیا د وړو د ورکولو لپاره د پیښور په شمول په بیلابیلو خارونو او کلو کې د موبایل گاډو بندوبست هم شوه دی. خو خلک وايي په دغه ځایونو کې د ډیر انتظار روستو دوی ته وړه میلاویږي او د روژې میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډیر لوړ شوې دي. په دغه لړ کې سوتنو مشال ریډیو ته وویل
مانو سه بنرشاد یز رشک چلوما د یو تقریبا 11 بجو نو ولاړی او مزدورین هم پسی وتلو دل د چګندې دوه غټ ټیم تیری کړلی او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي
زمانم بچا ګل له او لکه مونږ دغه د وړو پس در پدر ګردو هغه ډیرې شوخر نه راغلم خو شي نه او ټول اورم دل ته تیر کړو وړه اره وشي ګران دی اره وشي ګران دی وړو خو کم دی دغه ملاوی کوم نو او هغه ملاوی دی چې کوم ګران دی
او محمد زبیر نوم دی دا ګاډي ډرایور هم کله ګاډي کله نه کله اوس وړم نشو پیدا کول په 1400 روپۍ ته وړه څه زم چې خلکو له الله ته پاک ورګي چې هر څه لګرزان کی او خډې رشي چې دا کم غریبانو دي چې د سہولت ژوندۍ خطر شي روزه راغله روزه مرکه تی میاشته
خدا خیبر پختونخوا چیپ سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل دي چې ولس دي د روزې په لومړی ورځو کې ډېر غنه غونه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاويږي.
زمونږه د کووډ سچويشن خنه دي اس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي په دې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 12 ارب روپے صوبایي حکومت سبسيډي ورکړي دا خو موږ به دا په دې روزه کې د 860 ول وړو اویلیبل کوو د سره په بازار د وړو ریټ کمیږي. همدغه شانتي د چینو تاسو ته موې چې موږ شوګر ملو سره د رمضان د پر ودینه موږ د چینی روچتو او دنته اویلیبل کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړي چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانی وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدوس موږ اوریدلی شئ. اوس هم یو بل ریپورت ته ورزول څنګه چې تاسو لګ مخ کې د ګرانۍ په اړه ورزول هم د سر تړلې یو بل ریپورت دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د رواني اپریل میاشتې 15 په پیښور کې د کوی بوکا ناسوې یا د دې اردو فریز یا جملې پښتو ترجمه ده چې یو څوک وګه باید ودنه شي په نوی پروګرام پهلوي چې لمخې به هر ورځ د ښار زرګونه غریب کسان ته دوه وخته مفت ډوډۍ ورکول کیږي. په پیښور کې یو مزدور د وړیا خوړو د مرستې ته خوشاله دی خو پر حکومت نیوکې کوي چې په بې روزګارۍ او ګرانۍ کې اضافه کړې ده. ارون بچا په دې حق نور تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر 11 په اسلام آباد کې ویغونې ته ویلي چې تر احساس پروګرام لاندې کوئی بھوکا نه سوئے نومي پروژه به تر پیښور، لاهور او فیصل آباد وروسته د هیواد نورو لویو ښارونو ته هم غځوي. هم د اپریل پر 11 له پیښور خبریدونکي مشرق ورځپاڼې په یو خبر کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په حواله وویل چې نوموړي په دې ښار کې د یادې پروژې د پیل اعلان کړی دی. وزیر اعلی ویلي د پیښور غریبو خلکو ته د دوه وخته ډوډۍ ورکولو پروګرام به د صوبې د ولسي خیر ښېګڼې اداره، پاکستان بیت المال او یو غیر حکومتي اداره سیلانی ویلفیر ټرسټ په ګډه مختبوزي. د صوبې د ولسي خیر ښېګڼې ادارې مشر حبیب خان اپریدی د اپریل پر 13 مشال لډو ته وویل چې امکان لري دا پروګرام د اپریل پر 15 پیل شي. د نوموړي په خبره هر ورځ به د تیارې ډوډۍ تیلۍ یا پارسلې په څلورو مخصوصو ګاډو کې د ښار بیلا بیلو برخو ته وړل کیږي او په غریبو خلکو به ویشل کیږي.
انشاءالله سبا پورې به ګاډي راشي او ایکسپیکټ ته چې سبا شروع کوو، که سبا نه وي نو انشاءالله بل ورځ نه به دا شروع کوو. ډیلی بیسس باندې په څلورو ګاډو کې فوډ تقسیموو، مختلف قسمه چې کم دالونه دي او درې روټي به مطلب پر سرونګ ورکوي. انیشلی موږ د پرسلو روټ چې پلان کړی دی، یعنی د کارخانو مارکیټ، خیبر کیچن هاسپټل، خیبر بازار، حجی کیمپډا، ایم ایم سی هاسپټل، رنگ روډ او جی ٹی روډ کراسنګ، چارسدا اډا، کوهاټ اډا. د روزه کې موږ صرف افطار باور کوو. انیشلی به موږ 4000 نه شروع کوو او د ویتنه منت ار 2 منت به موږ 10000 لور سو او 10000 به بیا کنټینیو وي.
د کوئی بھوکا نسوئے یا یو څوک وږی باید ودنه شي. حکومتي پروګرام کې د خوړو په خولو او ویشلو چارې د سیلانی ویلفیر ټرسټ په نوم یوې غیر حکومتي ادارې ته ورکړل شوې دي. د دې ادارې یو چارواکي محمد ارسلان وایي د دوی هدف هغه مزدوران په خېټه مړول دي چې بې دیاړۍ پاتې شوي وي او یا هم د کار اجرت یې ډېر کم وي.
غریب علاقے جو ہے جہاں پر مزدور طبقہ زیادہ رہتا ہو.
موږ به د غریبو خلکو علاقو ته ځو او خواړه به ورباندې ویشو. هغه مزدوران چې دیاړی نوی لګیدلی کولی شي زمونږ ډوډۍ ترلاسه او ځانونه ماړه کړي. د یو پارسل خواړه د دوو کسانو لپاره کافی وي. دا خبره هم سمه ده چې غریبو خلکو ته مفت خواړه ورکول د مسلې حل نه دی، خو لږ تر لږه دومره ده چې یو مزدور یا یو غریب سړی وږی ودن شي. تر هغې چې له پاکستان غربت په بشپړ توګه نه وي ختم، د بې وزلو لپاره د وړیا خوړو دا پروګرام به انشاءالله جاری وي. په پیښور کې د علي محمد په نوم یو مزدور چې په ریړه کې میوه خرڅوي د وړیا خوړو پروګرام ته خوشاله دی، خو وایي دی او د په څیر نورو مزدورانو ته ژوند کول ګران شوي دي او حکومت باید دوی ته د نوکرۍ ورکولو او ګرانۍ کمولو خپلې وعدې پوره کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې لپاره پر اقتصادي موضوعاتو لیکنې کوونکي خبریال مبارک زیب د غریب پاکستاني وګړو لپاره د مفتې ډوډۍ پروګرام د هغوی د ستونزو وقتی حل بولي. نوموړی ډیر هیله من نه دی چې ګواکې د حکومت اقتصادي پالیسۍ به په راتلونکو کلونو کې کومه ښه نتیجه ورکړي.
کم ضرورت مند خلک دی هغه ته خود یو وخت روټه یا دغه ملاو شو. ان د لانګ رن ته د دې مسلې حل نه دی. غربت ختمولو د لپاره د اکونومي چې کم از کم په 5% 6% گروت ته مغنی وتلی. د دې وخت کې انفلیشن ډیر زیات دی. د ملکي کومو چینی وړي هغه قیمتونه دونه زیات دي. بیا په دې ملک کې بجلی دونه ګرانه شوه. ټیک دا فوډ پارسلز او خوراک ورکول لکه یو تا خو مون په دې کلو کې په انډیویژوال لیول باندې مم خلکو کول ولا کته موږ دویم سایت ته ګورو د اکونومي لا اوس هغه سټیج ته نه دراغلی چې هغه نه موږ ته ښکاره شي چې د ملکي با ګروت پر راشي. ګورنمنت د دې پالیسو سره په غربت کې ماته څه کمی نه ښکاري.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل 11 په خپل وینا کې ویلي پاکستان یوازې په هغه صورت کې د نړۍ له هیوادونو سره د سیالۍ جوګه کېدای شي چې غریب ولسی به مرستې پاتې نشي. نوموړي د بېوزله وګړو لپاره د دو وخته مفت ډوډۍ حکومتي پروګرام په یادولو زیاته کړې چې خدای به پر پاکستان خاص کرم وکړي او د هیواد به د پرمختګ پر لور رهي شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونی نیمای کیو دولسم بجې شوې ل اسرار العالم محمد څخه خبرونو لنډی زور.
د مذهبي ډلې طریق لبیک پاکستان د مشر صدر رضوی لنیول او روس ته پټول ملک د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره پنختو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د مشر ډیو خبريال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ویلي چې پرون په لاهور کې طریق لبیک له کارکنانو سره یې پنختو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه څلوېښت جوړ شوي. بلخوا د طریق لبیک یو ویان د راجا دانش بختیار بیگا مشال ټول چینن به په دویم ورځ هم مظاهره روانه وی. نو موړي دا کړی چې له پولیسو په خطو کې یو وکسان مړ شوی. د طریق لبیک مظاهره چن وختونه کوي چې د فرانس پیر دی له پاکستان او وستل شي ځکه چې دوی په نظر دغه هیات په چرلی هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پربی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن با له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینماړی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن با نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستو پړه وینا وکړي. او د ترکیه د بونو چر وزارت اعلان کړی چې د استنبول غونډه بعد اپریل میاشتې پر 30مه پیل شي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلان کې ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه بعد د مې میاشتې تر 30 مه دوام وکړي. او د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون لس کسان جوړ کړی. د مشال ډیو خبريال وایي 14 نفر مزګر هغه محل وشو کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روان و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو اسرار العالم مومند وړاندې کوم. اوس هم یو رپورت ته ورزو چې هغه هم اسرار العالم مومند جوړ کړی. دا رپورت د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د زینو په غربي رسنیو ویل دي چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن فیصله کړې ده چې د افغانستان خپل ټول امریکایي ځواکونه د روان کال دی 11 سپتمبر پورې وباسي. په همدې حال کې د ترکی کانفرنس هم کېدونکي دی چې د مطبوعاتو تر مخه د اپریل په میاشت کې به وشي او د افغانستان په اړه یوه غونډه ده چې طالبانو ویلي دي چې دوی د مخکینی پلان شوی چې د اپریل 14 تاریخ باندې د غونډه کېدل په هغه کې برخه نشي اخیستی او ورته چمتو نه دي. طالبانو د جو بایدن د دغه خبرونه چې ځواکونه وباسي وروسته پر ټویټر باندې لیکلي چې دوی به تر هغه پورې د افغانستان په اړه په مختلفو او غنو مذاکراتو کې برخه وانخلي تر څو پورې چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتل نه وي. نور تفصیل به له اسرائیل له مومن څخه وره.
غربي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 وباسي. واشنگټن پوسټ ریسپاند او رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن خای د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو اعلان نن د اپریل په 14 وکړي. ټول امریکایي ځواکونه به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د ترګریزو حملو د 6 کال له پوره کېدو سره هم مهاله افغانستان وزي. په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. تر دغه حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته دننه شو. د طالبانو هغه رژیم یې وړنګولو چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترګریز بریدونو تر شا د القاعده لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې د 2006 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو. خو په دې شرط چې طالبان د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل ژمن عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې په دې وروستیو کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپله پرېکړه د مې میاشتې د لومړۍ نیټې تر مهلت مخکې اعلان کړي. افغان حکومت بیا وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غواړي نظر ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر په خپل ټویټر لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع له دې وړاندې په زلونو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ خبرې شوې. خغلی عمر زیاته کړه چې ولسمشر جو بایدن به په نږدې راتلونکي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې رسمن د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 24 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 14 پیل شي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 14 په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشردګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلي تیر هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوریدل شي او دغه بحث چې تاسو یې ذکر وارد د تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. تر دې مخکې تاسو د یو بل خبرونه مشال انلاین پاړه وردل د بیان ازادي پاړه خبرونه ده او دا خبرونه هم تاسو نن له مشال ریډیو نشري. وس یو بل مسلې ته زو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا ویکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هله خودلې چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 100 کروڑ خلکو ته دغه ویکسین ورکړي. حکومت دا هم ویل دي چې د اختر نورو سبا ټولو خلکو ته د ویکسینو ورکول پیلوي. اوس مهال چې هغه خلکو ته ویکسین ورکول کیږي چې عمر یې د 50 کلونو زیات وي. تر دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه لا د کووېډ 19 یا د کورونا وایرس ویکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې ځینې خلک د دې ویکسینو په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او مختلفې اوازې په دې اړه موجود دي. ځینې خلک کې دي چې د ناسمو معلوماتو د لرلو لامله ویکسینو کول ته زړه نازړه هم وي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د ویکسینو پر رول او ارزښت د احمد شاه اعظمی دا رپورټ او
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین لکباله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسان ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساينوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې زنه چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي پسلو کې سره بچاوي زنه داسې دي 90% بچاوي زنه 70% بچاوي نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دي په تخ کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمیر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه طریقه باندې سمجاولې، یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شی خپل تجربه نه کړي، او د دې لپاره د پریوینشن هم دادې چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نه بل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهیدا دې ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دې ملا دې سیاستدان دې دغه علاقه واغو ته به هغه شی ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دي چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي، او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، نو یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرته نه دی خوښ کړی.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید-19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. د تاسو اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو لګ مخکي واوریدل، د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اپ باندې هم زموږ ټول خبرونه هم دا اوس روان دي. نه یوازې تاسو اوریدل شي بلکې ملګرو دوستانو سره هم شریکولای شي. د پاکستان حکومت له 2019 کال راهیسې له افغانستان سره په پوله د اغزنتار غزولو ته دوام ورکړی، وایي دا کار به د 10 کال تر پایه بشپړ شي. د قبایلي ضلعو او ورسره پر ډیورنډ کرښه د پرتو ولایتونو خلک وایي کټارو یې د ژوند بیلابیلې چارې ټکنۍ کړي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي زمکی او جدیدونو ورڅخه پاتې شوی او د یو بل په غم خاده کې ګډون نشي کولای. د پاکستان او افغانستان حکومتونه له اغیزمنو خلکو سره د ژمنو مرسته کوي. پامیر ساحل او داوود خټک د ډیورنډ په کرښه د باړ لګیدو بیلابیلو اثراتو ته کتنه کړې ده. دا رپورټ درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د قبایلی ضلعو ورسره د افغانستان د ولایتونو اوسیدونکو وایي پر ډیورنډ کرښه اغزن تارې د ژوند بیلابیلې چارې خورا زیاتې اغیزمنې کړې دي. د پولې دواړو خواو ته پرتو خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باړ له خپلوانو بیل کړل، دودیزې او کلتوري رابطې پرې شوې، د یو شمیر کلیو خلکو ځمکې، کورونه او ځنګلونه یې د کرښې بلې خوا ته پاتې شول، او د دواړو خواو د ځینو ولسونو لسګونه کورنۍ ان له پاکستاني یا افغان شهریته هم بې برخې شول. د پاکستان حکومت وای د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار غځولو کار شاوخوا 90% بشپړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2021 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار که زیات ځنډیږي نو د روان کال تر اخره به هرومرو سرته ورسي. د پاکستان حکومت وایي دا کار د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي او د امنیت ټینګښت په موخه کوي، خو افغان حکومت په بیا بیا د اغزن تار له غځولو سره مخالفت کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه په نورو لارو هم کیدی شي او دا چې اغزن تار د دواړو خواوو ولسونه بیلوي. د کټارو لګولو پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې هم څو ځلی ترنګلی شوي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې زهیب وزیر وایي باړ د سیمې لسګونه کورنۍ تقسیم کړي او خلک یې له شهریته بې برخې کړل.
پاکستانیان یو کارونه د پاکستان دي د دواړه خوا یو قوم یو یو وزیر یو یو مشنختی ده یو بازار ده یو نادر ده یو تحصیل ده خو په دمانځ باندې کوم ستار ولاګه د غسر نیم کړلو افغانستان کې په پاتې یو خو مثال د مور سره د کوم ټوټل د پاکستان دي.
د شمالي وزیرستان حاجی نظردین وای د تار لوجه د شوال او غلام خان سره د بنګیدار د سیمو لسګونه کورنۍ او په ځانګړي ډول د کابل خېلو قام خورا زیات اغیزمن شو ځکه چې هغه ټول هغه خواته پاتې شول. دی وایي هغه خلکو هم د پاکستان شناختی کارډونه لرل، نیم خپلوان د پاکستان خواته پاتې شوي او د په وینا دوی یې د افغانستان برخه کړل. د پولی هغه خواته د خوست د ګربزو ولسوالۍ خلیل جان ګربزوال ورته خبره کوي او وایي لسګونه کورنۍ له تابعیته بې برخې شوې. د دې خبره ځنې خلک داسې ول چې شناختی کارډونه یې لرل، ځنو یې تذکرې لرلې، خو د تار له وجې د په وینا وس نه دلته حسابېږي او نه هلته. د مومندو باجوړ او پکتیا وسیدونکو هم له طبیعت د بیبرخې کېدو موضوع یادوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. خدای یوازې له شهریته محرومېدل نه دي بلکې د اغزن تار له وجې په ځنو ځایونو کې خلک بل ځای ته کډه کولو ته اړ شول او کورونه ځمکې غرونه او ځنګلونه ورڅخه پاتې شول. له شمالي وزیرستان سره د تڼۍ ولسوالۍ د چونګې په نوم یو کلی چې د کټارو له وجې هغې خواته پاتې شو نو شاوخوا 200 کورنۍ خوست ته واوښتې. حاجي رسول محمد تڼۍ یو سیمه ییز مشر دی او وایي د کورونو تر پرېښودو مخکې د کلي خلک د اغزن تار غځولو پر سر د پاکستان له سرحدي ملیشو سره وجنګېدل چې پکې 2 کسان مړه او 3 ژوبل شول. دا وایي هغه خلک اوس په تڼیو کې د خپلوانو په کورونو کې وسی.
دا تقریبا 200 کور به وي. د جوړن کرخې د افغان تر بيخي زموږ له جدا کړای دی، کله بيخي خلکو نه خلاص شو. هغه خلک اوس هم دی خو ته نو کور لري نه ځای لري شامل لري بس دی یو بل کور ته وسیږي.
حاجی رسول محمد تڼۍ وایي د افغان حکومت په اجازه هغه خواته د پاکستان له سرحدي چارواکو سره 2 جرګې هم وکړي خو مسأله حل نشوه. د زیاتوی چې خپل نیای د وزیرستان د مدخلو د اسړو د خوښ خای خپلوي او دوستي ونه شي پاللې. د باجوړ شاولی مامون دوی اغزن تار د یو ولس خلک بیل کړل او په وینای کدا خلک تر دوو ولسیزو له یو بل جلا پاتې شي نو پردی بشي.
زمنګ خپلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته. یو یو قوم یو منګ مامون د نیم دلته او نیمالته او د سینا پورې تقریبا د کونړ کم سین چې داغه پورې زمنګ رټول مامونز مکره تر دانات کلی پورې زمنګ پر روزګار باندې مسر ارتولې د منګ باغ طرف ته روزګار کو. زمنګ خپلولۍ چې وي هغه قطه کیږي نو خپلوي تقریبا نکیږي نو چې دا د سی یو تقریبا یو شل پندیش کال دا د سی پاتې شي نو څو عمل دا به دوا مختلف قومونه به پاتې شي.
د کورمې د تریمنګلو عبد الیوسف وای د کلیوال د اغزن تار له وجه هغه خواته نشي اوخته او غم خاده ورڅخه پاتې دي. د وای که یو کس مړ شي او خپلوان غواړي چې جنازې ته ورشي نو لومړی به د کورمې انتظامی ته درخواست کوي او چې بیا چارواکي پر غوښتنلیک کار کوي نو دا ورځي وخت نیسی. د خوست خلیل جان ګربزوال د شمالي وزیرستان په بنګیدار کې د یو داسې کس کیسه کوي چې ورور یې اغزن تار ورڅخه بیل کړي وو او چې مړ شو نو په جنازه کې غډون ونه کړای شو.
زه په دغه سیمه کې د بنګیدور په سیمه کې داسې خبر شوم چې یو ورور د یو چا مړ شوی د خیر یې رسیدګی نه سمې تکړه لکه یی غزیته هغه خپل د ورور اخیری دیدن یا خپل ورور په مردینه وویني په دومره یو کوری کړه دا چې هغه چکه غونډای په سار نه وته درولې دو دا هغه نه بس ورور جنو زاده رونی جو.
حاجی نثار احمد د کونړ د دانګام ولسوالۍ وسیدون کړي دی وای په دغه سیمه خاردار باندې نه یوازې ورونه په خپل منځ کې تقسیم شوی بلکې ځمکه او جایدادونه هم ورڅخه پاتې شول. نو موړ خپل لا شاوخوا شل جریبه ځمکه به برخه شوی. د دې په خبره د اغزن تار له وجې د ولست د چېړې او د خونانو یا ځنګلي زیتون ځنګل او غر هغه خواته پاتې شول. دی وایي دا غر او ځنګل د سیمې د خلکو د پیسو ګټلو یو وسیله و. ورته خبره د مومندو نادرمنان کوډاخیل هم کوي او په وینای زرګونه نه لکونه جریبه ځمکه څړ ځایونه او غرونه هغه خواته پاتې شوی. د کورمی جنوبی او شمالی وزیرستانونو خوست پکتیا او پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو هم مشال راډیو ته ویل چې کرنیز ځمکه ودانې څړ ځایونه د زنګوزي او نور میوه ځنګلونه او غرونه چې ترې به لرګي تر لاسه کول ورڅخه پاتې شول او زرګونه خلک بیروزګار شول. د جنوبی وزیرستان زهیب وزیر وای د باړ او د انګور اډې پر ورده محدودیتونه لوجه د خلکو تګ راتګ ګران شوی دی.
په باړ باندې د اوس د کوم د فشوال ماينونه لګولې دي په هغه باندې څو حرکت نش کولای په من ګډ باندې بدروم او په من ګډ باندې ډېر مسلې دي ګاډي ولاړ دي خلک ولاړ دي د تار د وجه نه د نش دواړه سره د غرونه هم نیم شوی دي کورونا نیم شوی دي او موږ اتلای نشو تقریبا په 15-20 دن کې موږ یو غوا د خو د مړې د ژوند لپاره وښتای نشو.
د مومندو نادر منان کوډه خیل وای د اغزن تار لوجه وسته یوې غنټې مزل په ورځو کې کوي چې د ډیورن کرخې هاغه خواته د خپلوانو په غم خاده کې شریک شي.
یو غنټه مزل چې موږ کم دی کړه اخیل نه کامی یا د مرزا اخیل په یاد خو غاخیل پوری تا یو غنټه مزل دی او دا به موږ کاو په 100 روپۍ باندې په 200 روپۍ باندې په گاډي کې موږ دا غوښتل روان شو چې خبر تر اخلو چې خبر نه تور خان ته تور خان د جلال آباد تر اخلو جلال آباد نه واپس غاخیل ته یا کامی تر اخلو چې د سیو چې یو غر جې کې یو روپ پته او د غر په بل جې کې بل روپ پته موږ دوه درې ورځې ولګي د ان ټایم کې تاته د مولي ژوند جنازي کارو شي سیوا دا ته ایزه نه لګېدلی نو څنګه بلا شي اولان کې زه به دا یم چې هغه انساني دی ور باندې کړې خبرې ته وګوري سیوا نو زه به تاته په سرونو مثال نه دا درکمه چې دی په یو خور مړه ده په یو ورور دی غولان دی راغلی.
دا غزن تار تر غزیدو مخکې د ډیورنډ پر کرخه پرتو ولسونو با د خپلو لانجو د هواری لپاره له یو بل څخه مرسته غوښته او د یوې خوا خلک به د بلې خوا جرګو ته د منځګړو په توګه ورتلل. د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد زیاتوي اوس له باجوړه د جرګو لپاره منځګړي هم نشي وربللې.
کله به چې خپل منځي شخړې یا جنجالونه د قومونو ترمنځ راغله خو خلک به دې خوا ته راوختل دغه د ختمونې لپاره د حل کولو لپاره. د دې نه ماتر چې کوم شخړه و د خلکو مخ منځونو کې هغه د ختمولو لپاره به کوشش کوو ورتل بلته او یو بل به ډیر زیات منل په جرګو او یو تړه یو قانون یو دغه نرخونه او د قومونو ترمنځ.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د اغزن تار لوجه د ولسونو له مشکلاتو او ستونزو خبر دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال د ډیورن پر کرخه د اغزن تار لغځولو سره د مخالفت ترڅنګ وایي حکومت سیمایز او ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړي چې لټولو خلکو سره لازمي مرستي وکړي.
د ډیورن کرخه د وړو خلکو ته زموږ ولسونو پراته دي او موټر د وړو په ورستر باندې ګوري او دیتا د ژوند په اړه برخه کې مرسته رسول خپل ځان مسولیت ګڼو. زموږ د سیمایز او ولایتي چارواکي کاله ته د ډیورن د کرخه په هاړه کې مسولیت لري. ټول ته د سپارښتنه شوی ده چې دوی ته به رسیدګي کوي د خوراکي موادو برخه کې به رسیدګي ورته کوي د سرپناه په برخه کې به رسیدګي ورته کوي ځکه دا زموږ د خلک دي او موږ دوی ته د مشکل په وخت کې ځان رسولو خپل مسولیت ګڼو.
له مینپال مو د خلکو د جایدادونو غرونو ځنګلونو او څړځایونو د پاتې کېدو او د ولسونو د سفري محدودیتونو په اړه وپوښتل خو هغه له مشخص ځواب راکولو پرته د روان وضعیت ذمہوار ترهګر او طالبان وبلل او زیاته کړه چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري د هغه هیواد د ګټو لپاره جنګیږي او د اسلام آباد لملاتړه برخمندي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان او طالبانو په بیا بیا رد کړي. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی دا نه مني چې ګواکې د اغزن تار غزولو پر وخت دی پاکستان خپل خاوره افغانستان ته ورپریخي وي.
دا څه وکړي دي نه چې ارمي خپل ځمکه افغانستان لپاره دی. دغه ز بالکل په پیور کې نیم چې داسې بشوي وي او که په ځنه دې کې شوي وي نو د دواړو چکم دې هوادونو د سکیورټي فورسز یو جوائنټ میټینګ موږ ویزیټ وکړو دا غزینو باندې هل دې موږ له اپلیکیشن وکړي چې موږ وګورو واغه ډیسایډ شي د مارکیشن یو شي موږ په اړه سیټ لور سوچ په کوم ځای کې د پاکستان حدود دي.
اپریدای البته وای ک د اغزن تار لوجه د پاکستان خاورې د نن له خلکو ځمکه او کورونا یا غرونه او ځنګلونه پاتې شوی وي نو سفران وزارت ته د درخواست وکړي چې حکومت یې تاوان ورپوره کړي. د زیاتوی چې پر ډیورن کرخه د افغانستان لوري ته خلک کولای شي چې د ویزې ترلاسه کولو لپاره له ده سره شخصا او د سفران له وزارت سره رابطه وکړي.
د دینه چې کوم متاثر خلک دي
د چا چې کوم دی په دې کې بل فرض بیل شوی دی یا طرف دی دی طرف دی د ویزې مشکلات وی دا وړې دور وړې دو نو چې کوم انټری کیږي هغه د موږ له واتس اپ کوي موږ ته چې کوم دی را لګي میسج کوي د موږ به منسته نه کلیر کوو هغه له باسان تیار وړو
په 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې لارې د ډیورنډ کرخه خلیوه په 1947 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی
پرلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی چیر ترسی
کڈی رحم را گسا سبا چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
گناہ تچھے ترسی
زاہ
دستا ثواب زما گنا تچیر ترسی سپرلی کڑے پتا ورگی مت چیر ترسی
گنت گل خستا زون جانا تت چیر ترسی جواندو زپل ز دے ہر ستم زپل
ز دے جواندو زپل ز دے ہر ستم زپل